په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دی. خبري مجله ته موزه فريده سيال د قادر جلالوف په تخنیکی چارو کې سمبالښت. هر کله کوم مجله به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار کړی چې افغان نجونې باید ښوونځي ته پرېښودل شي. د ملګرو ملتونو جنیوا څانګې په خپل ټویټر د افغان نجونو د روباټیک ټیم د کپتانې سمیه فاروقي خبرې خبرې کړې دي چې په نړیوالو غږ کوي چې افغان نجونې هېرې نه کړي.
Today the situation is really bad for Afghan girls in Deer. They are not allowed to go to school.
افغان نجونو لپاره شرایط خورا خراب دي. هغوی ښوونځي او پانتونونو ته نه پرېښودل کیږي. له خپلو اساسي بشري حقونو محروم شوي دي. له نړیوالو مشرانو او خلکو غواړو چې افغانستان څخه ملاتړ وکړي او افغان نجونې شاته پرېږدي، ځکه موږ هم د دې ټولنې او نړۍ یوه برخه یو. سمیه فاروقي په نړۍ کې له ښوونځیو د سلګونو میلیونونو محرومو هلکانو نجونو د ملاتړ په هدف یوې غونډې کې نن خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو مخی په ټول نړۍ کې 222 میلیونه نجونې او هلکان له تعلیمه محروم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د پخواني مشر امان الزواهری له وژل کېدو وروسته په ایران کې ډیره مصري سیف العدل د دې شبکې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت وړاند وویل د دوی ارزونې د ملګرو ملتونو له هغې سره سمون لري چې په ایران کې میشت سیف العدل په حقیقت کې د دې شبکې نوی مشر دی. ملګرو ملتونو د سه شنبه په ورځ په یوه نوي راپور کې وویل چې په غالب ګمان غړي هیوادونه په دې نظر دي چې په اوس وخت کې عدل د دې ډلې مشر دی او چارې یې پر مخ وړي. شپږویشت کلن عدل چې پخوا د مصر د ځانګړو ځواکونو ډګرمن او د القاعده د پخواني ساتونکي ګارد غړی دی. متحده ایالاتونو یې پر سر لس میلیونه ډالر انعام ټاکلی دی. د پاکستان حکومت سر لننه د فبروري په 14 په دغه هیواد کې د پټرولو، ډیزلو او خاورو تیلو بیل وړي کړي دي. له تازه اقدام سره د یو لیتر پټرولو بیا 202 روپۍ، د ډیزلو 280 او د خاورو تیلو هغه بیا 202 روپۍ ته لوړه شوې ده. اسلام آباد د تیلو بیا پر داسې محل وړي کړي دي چې د فبروري پر 15 اضافي بودیجه وړاندې کړه چې هدف یې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له سپارښتنو سره سم د 170 میلیارد روپیو نوی مالی لګول دي. حکومت د دې ډول اقداماتو لپاره د IMF د پورونو پروګرام ته شرایطو د پوره کولو هڅه کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ترکیه ته ویلي چې د ناتو په دفاعي ائتلاف کې د شاملېدو لپاره د سویډن او فنلند د وړاندیزونو د تصویب وخت را رسیدلی دی. ستولتنبرګ د ترکیه په جنوب ختیځ او د سوریه په ځینو برخو کې له یوې سختې زلزلې لس ورځې وروسته انقره ته تللی دی. ستولتنبرګ د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره له خبرو وروسته ویل چې ناتو د اړتیا په وخت کې د ترکیه تر څنګ ولاړه ده. هغه د ناتو په سازمان کې د شاملې دوله لپاره د اروپا د شمالي ګوندۍ او د غختنې په وړاندې د انقرې د مقاومت د مخنیوي په بیړني اړتیا ټینګار وکړ. او د افغانستان او متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي ټیمونه شیبه مخکې لوبه پیل کړه. دا شلوریزه لوبه په ابوظبي نړیوال استوډیوم کې ترسره کیږي. وروسته به د دې لوبې جزئیات در سره شریک کړو. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د القاعده شبکې پر وړاندې خپلې ژمنې عملي نه کړي، موږ په خپله لاس په کار کېږو. دا چې ولې اوس مهال په افغانستان کې د القاعده ډلې فعالیتونه ډېر شوي دي او بیا نه، او دا چې ولې طالبانو په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی، وړاندې به یې په راپور او تحلیل کې درته ولرو. د ښځو نجونو د زده کړو د حقونو فعال استاد مشل دوستان وایي د استاد مشل له حالت وروسته هېڅ خبرتیا نشته او د دوی کورنۍ ورته سخت اندېښمنه ده.
کورنۍ په ډېر بد حالت کې قرار لري. شخصا د ده مور خلار او د ده ښځه او د ده دوه اولاده.
وړاندې مجله کې به په دې اړه هم درته راپور ولرو. اوچا وای پروان کال کې په افغانستان کې سباندې 10 میلیونه روغ خلک روغتي خدماتونو ته لاسرسي نه لري او ورسره جوخت بیا د شغورن نړیواله کمیټه ویلي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې له قحطۍ سره مخ دی. دا چې ولې د نړیوالو مرستو سره سره افغانستان کې خلک بیا هم روغتي خدماتونو ته اړتیا لري دا به هم وړاندې په مجله کې درته یو راپور کولرو. د کرکټ د لوبې چې همدا شپه په ابوظبي کې روانه ده د غیلو جزئیات به مو هم خبر کړو. منتیا مغواړه
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه. د امریکا متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزارت وایي ک طالبان په افغانستان کې د القاعده شبکې په وړاندې خپل ژمنو باندې عمل ونکړي او یا نشي کولای چې د ژمنې پوره کړي. امریکا د دې ورته لري چې خپل لاس پکار شي. اسد الله لودین سره په سټډیو کې مل شوی دی. لودین صاحب ستړي مشه، تاسو را ته وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ان په دې تړاو نور څه ویلي دي؟ اول دغه هیواد په افغانستان کې د القاعده او همدارنګ د داعش د حضور او د پاړه د څرګندونه کوي. بله لودین صاحب زموږ غږ لري. بله لودین صاحب که تاسو زموږ غږ لري مهرباني. فکر کوم چې د لودین صاحب اړیکه موږ سره جوړه نه ده. هڅه به وکړو چې د دوی اړیکه وصل کړو او دوی هم په خبرونه کې ولرو. د امریکا متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان په افغانستان کې د القاعده شبکې په وړاندې په خپلو ژمنو عمل ونشي کولی او یا نشي کولی چې دوی په دغه ژمنو باندې عمل وکړي. امریکا د دې وړتیا لري چې خپله لاس پکار شي. د دې وزارت ویاند نایټ پرایس تیروس په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د پخواني بشري منل زواهری له وژل کېدو وروسته په ایران کې ډېره مصري یوسف العدل د شبکې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو وړاندې تر دې ډاډ ورکړی و چې د افغانستان د خاورې څخه به هیڅ یو بهرني ته اجازه ورنه کړو چې دغه خاوره د نورو پر ضد استعمال کړي. اوس به بیا هم یو هڅه وکړو که لودین صاحب موږ سره وصل شوی وي دوی به په خبرونه کې راوخلو. لودین صاحب که تاسو زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ که موږ ته د نایټ پرایز د خبرو جزئیات ووایئ. فکر کوم چې لودین صاحب موږ سره نشته. په دې اړه موږ یو قدرمن ملمته هم بلنه ورکړې ده، ښاغلی قریب الرحمن شهاب را سره دی. شهاب صاحب تاسو ستړي مشئ؟ په خیر راغلی. دوی به تاسو ستړي مشئ؟ په خیر راغلی. شهاب صاحب که تاسو راته ووایئ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي که چېرته طالبان نشي کولی چې القاعدې په اړه چې کوم ژمنې له دوی سره کړي هغه پوره کړي، تاسو څه فکر کوئ چې طالبانو څه ډول ژمنې د القاعدې ډلې د ځپلو په اړه باندې امریکا سره کړې وي؟
سلامونه تاسو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. اصلا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند دا خبرې نه ویني دي. په مجموع کې امریکا هغه څه په عمل کې ثابت کړي چې اوس ویل، ځکه دوی خپله هم د منل زواهری وژل کېدو ته چې دوی دا کوي په کابل کې وژل هغې ته اشاره کړې ده. او طالبانو په دوحه کې او تر دوحې بیا راوروسته په کابل کې د واک پر مهال نه یوازې دا چې بیا ژمنې کړي دي، بلکې په رسنیو کې هم اعلان کړی ټولې هغه ترهګرې ډلې چې دنیا یې د ترهګرو ډلو په توګه پیژني، یعنی دا ډېره مهم خبره ده چې نړۍ یې د ترهګرو ډلو په توګه پیژني، دوی ورسره اړیکې پرې کوي او په ځپلو کې اقدام کوي. او د امریکایي چارواکو له خولې په یو ډول دغه نظریات په متفاوت ډول راوځي. که تاسو وګورئ د خلیلزاد د پخوانی امریکایي مسؤول دی، هغه ویلي چې د داعش ځپل د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو مشترک ټکی دی. بیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې القاعده مهمه ده. نو بناء اصل کې بحث دغه د ټولو هغو ډلو موجودیت دی چې هغه نړۍ ځان ته خطر ګڼي. او فکر کوم چې یو چینل د طالبانو او امریکایانو ترمنځ موجود و چې په دې اړه باندې به ګډ کار کوي. ولې کله چې طالبانو د نجونو د تعلیم او کار د بندېدو پریکړه وکړه، دغه چینل یو څه محدود شو، نو ځکه دغه خبرې رسنیو ته راوځي.
شاپ صاحب تاسو فکر کوئ چې اوس مال چې امریکا په افغانستان کې نظامي حضور نه لري، آیا دوی کولی شي چې په دقیق ډول ارقام راټول کړي او د داعش یا د القاعده ډلې د حضور په اړه باندې، او همدارنګه دوی داسې امکانات لري چې دغه ډلې وځپي په افغانستان کې اوس مال؟
دلته فقط یو بل مسله غواړم. ځینې وخت هغه ادعاوي چې د افغانستان شمالي ګاونډیان یا روسان یې کوي، روسان همیشه په خیال پردازۍ کې مخکې دي او د تبلیغات یې هم مخکې دي چې هغه د زرګونو ارقام همیشه وړاندې کوي چې په افغانستان کې زرګونه جنگیالي په یو ځای راټول شوي او زرګونه فعالیت کوي، دغه شی ارقام دي. بل داسې ارقام دي چې د هغې راټولول استخباراتي معلوماتو ته ضرورت لري، او زه فکر کوم چې د افغانستان جغرافیه او فضا دا به ډېره پکې مشکله نه وي چې یو څوک دې د دغسې خطرناکو افرادو په اړه پکې معلومات راټول نه شي کړی.
ډېره بندنه شاف صاحب،
فکر کوم چې دا مسله ډېره د پوښتنې وړ نه ده، او طالبان هم عملا په دې اړه اقدامات لري.
مننه تاسو به سره ګرځو، تاسو به ته بشي لودین صاحب هم سره وصل شوی. لودین صاحب ستړی مشي که تاسو سره د نایټ پرایز د خبرو جزئیات وای چې هغه په خپل سرګندون کې څه ویلی دي.
او ډېره مننه، بخښنه غواړم له تخنیکي ستونزې چې مخکې ونه سو کولای موږ دغه راپور اوریدونکو ته وړاندې کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایز د القاعده د موجودیت په اړه په افغانستان کې نوې څرګندونې کړې دي، او نیټ پرایز خبرداری ورکړی چې که چیرته طالبان په خپلو ژمنو ونه درېږي او طالبان په افغانستان کې لکه څنګه چې ژمنه کړې له القاعده سره مبارزه ونه کړي او دغه ډلې سره ونه جنګېږي، نو دوی به هم دا وړتیا ولري چې په دې اړه باندې اقدام وکړي. اغلی پرایس پرون په امریکا کې خبريالانو ته ځینې څرګندونې کړې چې دلته د خبرو یو برخه ده.
طالبانو خصوصي اولنی ژمنې کړې چې دوی باید پرې عمل وکړي، او هغه دا چې دوی به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د متحده ایالاتو پر ضد استفاده وکړي. دومه مسله دا ده چې موږ چمتو یو، ژمن یو، او دا وړتیا لرو چې که چیرې طالبانو اقدام ونه شو کړی او یا یې ونه کړ، نو موږ به په خپل اقدام کوو.
خاغلی پرایس د القاعده شبکې د نوی مشر سیف العدل یادونه هم کړې ده. البته سیف العدل د خاغلی پرایس په وینا مصرای ته بعد دوه شپېته کاله عمر لري، امریکا ورباندې شاوخوا لس میلیونه ډالر انعام هم ایښی دی. نیټ پرایس ادعا کړې چې سیف العدل دا مهال په ایران کې دی، په ایران کې اوسي، کې خو ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د القاعده موجودیت تل یو اندېښنه وه، که څه هم طالبانو په وار وار دا رد کړې چې ګواکې دوی د القاعده سره اړیکې ولري، خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې هم چې وړم ورځ خپور شو راغلي چې القاعده او طالبان لا هم سره نږدې دي او نږدې اړیکې لري. په ورته وخت کې په کابل کې په د تیر کال په اوړي کې په زمري میاشت کې چې کله د امریکا له خوا نه د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو، هغه مهال امریکا او نور نړۍ ته معلومه شوه چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري، که څه هم طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه ده تایید کړی چې ایمان الزواهری په کابل کې وژل شوی وي. نو د القاعده موجودیت او د غراز په امریکا کې، په افغانستان کې د داعش د زرګونه غړو موجودیت هغه څه دي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو بنسټونو او د غراز نړیوالو راپورونو په سر کې وي. همدا پرون هم د ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل شول چې شاوخوا 3 تر 4 زره پورې داعش وسلوال په افغانستان کې فعال دي، چې مرکزي هسته یې د ملګرو ملتونو د موندنو پر اساس د افغانستان په ختیځ په نورستان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې ده.
ډېره زیاته مننه کور ودان استاد لودین و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د خبرو جزئیات را سره شریک کړه. شاب صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. طالب چارواکي په وار وار باندې دغه خبره کوي چې دوی به هیڅکله هیڅ ډلې ته اجازه ورنه کړي د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد، که هغه د امریکا وي یا که د ګاونډیو هیوادونو پر ضد باندې وکاروي. په اوسنیو شرایطو کې څومره امکان لري چې طالبان دغه خبرې عملي کړي؟
کله چې طالبان د مخالفینو په توګه جنگیدل، هغوی یوه ډله وه، او هغه وخت کې دوی له ټولو هغو ډلو سره چې نړۍ ګمان کاوه په یو ډول یا اړیکې پاللې، یا ځینې داسې مشترکات موجود وو چې له هغو ډلو سره باید اړیکې ورباندې وپالل شي، ځکه په 2001 کې دوی په همدې عمله خپل واک له لاسه ورکړی وو، همدې له امله له حکومت لرې شوي وو چې له القاعده سره یې اړیکې درلودې. اما کله چې دوی اوس د ډلې له حالت نه راوتلي بیرته په حکومت کې دي، دغه اړیکې هم تفاوت کوي، دغه اړیکې فرق پیدا کوي. یعنی دوی د یو حکومت په توګه چې اوس په افغانستان حاکم دي، له دغسې ډلو سره اړیکې د خپل ځان په خیر هم نه بولي، او زه فکر نه کوم چې دوی د ډېرې ورسره علني او کلوز اړیکې ولري. ولې هغه ځینې مشترکات چې دوی د ډلې په توګه باندې په پخوا وخت کې له دغو ډلو سره درلودل، ښایي د افرادو په کچه په یو ډول باندې په محدوده ساحه کې او په محدوده جغرافیه کې حتی وپازل شي، ولې د حکومت په توګه به طالبان هم زړه ښه نه کړي چې د القاعده په څیر یا نورو هغو ډلو په څیر چې نړۍ ورته ترهګرې ډلې وایي دوی اړیکې وپالي. نو بنان له همدې امله دوی همیشه ډاډ ورکوي چې موږ به هغه څه ته ژمن یو چې په دوحه کې مو ویلي او یا یې وسوایو.
ډېره مننه. کور ودان د سیاسي چارو کارپوه قریب الرحمن شهاب و چې د نایټ پرایز د خبرو تحلیلي موږ سره وکړو. بیا به هم د افغانستان یوې بلې مسلې ته تم شو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې په 2023 کال کې شاوخوا 10 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. سنا کاکړ سره په سټوډیو کې مل شوی دی. سنا جان، ستړي مو شي که تاسو راته ووایئ چې اوچا دغه خبرې څه وخت کړي دي او آیا دوی داسې امکانات لري چې په افغانستان کې کوم خلک چې اړتیا لري د خدماتو ته دوی ورته خدمات فراهم کړي؟
سلامونه فریده جان، تاسو ته اوس مون قدر منو اوریدونکو لیدونکو ده. څنګه چې تاسو یاده کړه د بشري ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یو چا ویلي چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 10.6 میلیونه خلک روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري. د پنجشنبې په ورځ اوچا په یو ټویټ کې دا لیکلي وو چې له دې ډلې څخه به 15.6 میلیونه خلکو ته لومړیتوب ورکړل شي او دوی ته د روغتیایي مرستو د چمتو کولو لپاره 450 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت په لیرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د معیاري کولو او د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر هم ورکوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې لیکلي وو چې په روان میلادي کال کې به په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د اړتیا وړ کسانو شمېر 10.6 میلیونه وي او د دې ترڅنګ د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC هم وایي افغانستان د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې دی چې په لوړه کچه له قحطۍ سره مخ دی. دغه کمیټې د معلوماتو له مخې افغانستان، سومالیا، یمن، شمال ختیځ نایجیریا، ایتوپیا او سویلي سودان هغه شپږ هیوادونه دي چې نږدې 1 میلیون وګړي د قحطۍ په څنډه کې دي او که ژر تر ژره اقدام ونه شي له لوږې سره به مخ شي. د IRC په یو راپور کې راغلي چې په میلیونونو نور خلک لا دمخه د کافي خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. کورنۍ وږي دي او ماشومان هم په سخت خوارځواکۍ اخته دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په راپور کې دا هم راغلي چې لا هم د سلګونو زرو د ژوند ژغورلو فرصت شته او نړیواله ټولنه باید همدا اوس عمل وکړي تر څو د دې کړکېچ لاره بدله کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې 2023 د ډېرې قحطۍ کال نه وي. په افغانستان کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولو وروسته یو شمېر کورنۍ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې له دې ډلې سمیرا یو هغه ښځه ده چې خاوند خپل له لاسه ورکړی او د خپلو ماشومانو یوازینۍ سرپرسته ده. هغه چې له یو نیم کال راهیسې خپله دنده له لاسه ورکړی او د ورځنیو لګښتونو لپاره هېڅ عاید نه لري. ازادي راډیو ته وویل
تاتې کوم سال مشه کې بیکار هستم، قیمتي هم به
له یو نیم کال راهیسې وزګار يم. د بای لوړوالای نامني بیروزګاری، جګړه، مصیبت، وچکالی، نه پوهیږم چې تقدیر له موږ سره څه لوب کوي. نیمه شپه له خوبه پاتېږم او له ځان سره فکر کوم چې په پای کې به څه پیښ شي. موږ ټول پر رواني ستونزې اخته شوې. موږ یو هیله درلوده چې نن یا سبا به کوم کار پیدا کړو، خو اوس مو دا هیله هم له منځه ولاړه.
یا د کمیټه په داسې حال په افغانستان کې د قحطۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي چې دغه کمیټه او په افغانستان کې نورو مرستندویه مؤسسو د طالبانو له پرېکړې وروسته چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه په افغانستان کې خپل فعالیتونه په جزوي ډول ټپه درولي.
ډېره مننه. کور دې ودان. سنا کاکړ و چې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې هغه اندېښنه چې ویلي افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې له قحطۍ سره مخ ده او همدارنګه د اوچا هغه اندېښنه چې ویلي و افغانستان کې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري موږ سره جزئیات شریک کړو. بیا هم افغانستان کې تم کېږو. اسماعیل مشعل چې د پوهنتون استاد او په افغانستان کې د ښځو د زده کړو فعال غړی و، د روان فبروري په 2مه د طالبان د حکومت لخوا ونیول شو. دا چې اوس مهال کورنۍ په څه وضعیت کې ده د خطر پردیس نه په دې اړه ډېر وړو پردیس صاحب ستړی مشي که تاسو راته وایي تاسو د دوی کورنۍ سره خبرې کړي هغوی درته په خپلو خبرو کې څه ویلي چې استاد مشعل له کومه خبرتیا شته که نه؟
سلام فرید جانې، د استاد اسماعیل مشعل د دفتر مدیر او نږدې ملګری فرید احمد فضلی د سره چې نن موږ خبرې وکړې دی وایي چې له تیرو څوارلس ورځو را په دې خدای نه دی توانېدلی چې د اسماعیل مشال ځای پیدا کړي او د دن احوال ولري. استاد اسماعیل مشال د فبروري په دوهمه نیټه هغه مهال د طالبانو لخوا ونیول شو چې د کابل د دهپوري په پارک کې لوستو کسانو ته د خپل شخصي کتاب خونې له ادرسه کتابونه ډالۍ کول. د استاد مشال نږدې ملګری فرید احمد فضلی لما سره په خبرو کې یا وبخي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه هیڅ چا غږ نه دی اورېدلی او هر هغه څوک چې د اوس وخت کې خپل حق وغواړي نیول کیږي، ورکیږي، وهل کیږي او شکنجه کیږي. د هغه د خبرو برخه به واورو.
کورنۍ په ډېر بد حالت کې قرار لري، شخصا د ده مور پلار او د ده ښځه او د ده دوه اولاده. استاذ دوی لورګانې لري، ورسره یې کډه ده او له خپل مور پلار سره ژوند کوي. زما خپل د ده لورګانو ته ژړا راشي چې زه واسم دوی منډه را وکړي چې کاکا پلار مې چېرته دی، کاکا پلار مې کله راځي. دا ډېر سخت حالت دی، ډېر سخت حالت دی چې زه یې تېروم او د کورنۍ تېروي. ما دوه ورځې مخکې د ده د مرګ خبر هم واورېدله. بد حالت اوس په ما باندې تېر شوه، خو ما له بعد نږدې کسانو سره تماس ونیوله، بیا بېرته ماته یې ډاډ راکړ چې احساس کړي.
پردیس کور مودان ژوندۍ اوسئ چې د استاد مشال د کورنۍ او د هغوی د وضعیت په اړه مو موږ ته جزئیات راکړه. ژوندۍ اوسئ. اوس به هم ورشو د سپورټ له ډګره چې همدا اوس مهال په ابوظبي کرکټ لوبغاړي کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او همدارنګه متحده عرب امارات ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې جزئیات به هم تاسې ته وړاندې ووایو. اوس به وشو لنډه دمه په واخلو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ګوندی ایران ته باور شو. د ایران او نړۍ د فوټبال مخکښ ستوري علي دایی د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د غوره جایزو په مراسمو کې لګډونه منی شوې ده. سفیلا سنګزای د سره پسې کې مرشوې سنګزای سپ تاسو ته وایي چې د دې خبر جزئیات نور څه دي.
مننه. د ایران او د نړۍ په کچه باندې پیژندل شوی د فوټبال لوبغاړی علي دایی په دې خاطر سویس ته لتلو منع شوی دی چې د په ایران کې د مظاهرو او مظاهره چانو ملاتړ کاو. تمه وه چې علي دایی د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د غوره جایزو په مراسمو کې ګډون وکړي. دغه مراسم په سویس کې ترسره کیږي او د فبروري وشتمې هم نیټه ده، خو اوس راپورونه وایي چې علي دایی له ایران نه شي وتلی ځکه چې ممنوع الخروج دی. د ایران نیمه دولتي اژانس ایسنا رپورټ ورکړی دی په دې اړه باندې، ویلي دی چې دایی له هیواد نه شي وتلی. علي دایی 53 کلن دی، دی په نړیواله کچه باندې یو پیژندل شوی لوبغاړی دی. د ایران لپاره هم ګڼې لوبې کړي دي. په ملي ګولونو کې د تر پروسه کال هم د ملي ګولونو ریکارډر وو، یعنی ریکارډونه یې درلودل. یو سل نه ګولونه یې وهلي وو. تر هغه وروسته کریستیانو رونالدو دغه ریکارډ رومات کړ. خو په هر صورت علي دایی د مظاهره چیانو څخه ملاتړ کاوه په خپل رسنیو باندې. همدارنګه عملاً یې هم په ځینو لاریونو ځینو اعتراضي غونډو کې ګډون درلود. په همدې خاطر د رژیم خلکو او د ایران مقاماتو په دې باندې ځینې بندیزونه ولګول. او د په دې وروستۍ میاشت کې ویلي وو چې د ایران حکومت پاسپورت هم ترې ضبط کړی دی او دی نه پرېږدي چې د باندې ووځي. له دمخې د علي دایی کورنۍ میرمن او لور یې هم یو وار دوبۍ ته په لار باندې په هوا کې تیاره را وګرځول شو او په کیش ټاپو کې تیاره کېنول شو چې په ایران کې ده او پرې نه ښودل شو د کورنۍ چې له ایران ووځي. نو په دې ترتیب باندې په ده باندې محدودیتونه لګېدلي دي. یوازې علي دایی نه دی، تر ده وروسته ناصر آزادانی هم چې د ایران د فوټبال یو مسلکي لوبغاړی دی، هغه د مظاهرو پر مهال نیول شوی او اوس په شپاړس کاله بند محکوم دی او ځینې خلک وایي چې هم د مرګ په سزا هم محکوم شوی دی. تر هغه را وروسته د فوټبال یو بل مشهوره څېره علي کریمي چې اوس وخت له ایرانه بهر دی، په ده باندې هم ځینې بندیزونه او محدودیتونه ولګېدل. هغې ډلې دا چې د علي کریمي کور ضبط شو، جایدادونه یې ونیول شول په دې خاطر چې ده په انسټاګرام او نورو خواله رسنیو باندې چې یوازې په انسټاګرام دا 15 میلیونه فالووران لري د ایران د مظاهره چانو ملاتړ کاوه. نو د ایران رژیم د مظاهرو له پیل را ورسته غنی چیری فعالان او غاړي محدودیتونه سره مخ کړی دي او د ورستیو راپورونو له مخې د مظاهرو پر مهال تر دې نامه لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. د یادونه ده چې مظاهرې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ تر وژل کېدو وروسته پیل شوې.
ډېره مننه کور ودان صفي الله ستانکزی و چې په ایران کې د فوټبال د مخکښ ستوري علي دایی په د غوره جوایزو په مراسمو کې له ګډون څخه د منع کېدو په اړه جزئیات راکړه. د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن ماښام په شلوریزو لوبو کې یو بل سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان وایي لوبډلې پوره چمتووالی لري. سفیلا ستانکزی په دې اړه راپور چمتو کړی چې په ګډې سره ورو
د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي ټیمونه درې شلو ورځې لوبې لري. افغان ټیم د دې لوبو لپاره له څو ورځو راهیسې تمرینونه کړي. د ټیم کپتان وایي په خپلو ملګرو باوري دی چې ښې لوبې به وکړي.
واکن د هر لوبې مخکې تیاری ډېر مهمې که د هر چا سره لوبې خو تیاری نیول ډېر مهمې. واکن نن پوره ټوله لوبډله سره یو ځای شوله یو خو پریکټس شولو ځکه زیاتره لوبغاړي په نورو لیګونو کې مصروفه ولو او پرون په خیر سره راورسېد ټول نن خصه شنه شو سبا میاشت لپاره آمادګي ښه روانه وه. نو انشاءالله پوره کوشش به مې هدف دی چې سبا هم ښه وځلیږو او ټول ښه وځلیږي او افغانستان ته انشاءالله بریاوې راوړو.
د ټیم لوبغاړي وایي د اماراتو سره لوبې ځکه ورته مهمې دي چې د مارچ په وروستیو کې به هلته له پاکستان سره هم لوبې وکړي. د روزونکو په وینا افغان لوبغاړو د چمتووالي پر مهال په خپل بالینګ، بیټنګ، فیلډینګ او فزیکي وړتیاو ډېر کار کړی.
نو ماشاء اللہ خان پورا پورا مددی بد وقت نہ متاثر نہ عبد الرحمٰن انجری کو چو شاء اللہ نور علی خان پور سر برابر دی ان شاء اللہ پورا پورا چمتو والے اور تلو رو دغ سیریز کا پارا کوشش میں مدغی چڈیری خیلو بھی کو تو پوری دغ لو بھی تندرست چھ پاکستان سر دی او تراخیرہ پوری دغ دیکھی دغ مومنٹم سر وسا دو
تمه د افغان لوبډله تر لومړۍ لوبې وروسته راتلونکي شنبه او یکشنبه دوه نورې لوبې هم له اماراتو سره ولري. متحده عربي اماراتو له افغان کرکټ بورډ سره تړون لاسلیک کړی چې افغان لوبغاړي به هلته د تمرینو او لوبو اجازه ولري، خو په دې شرط چې افغانستان له متحده عربي اماراتو سره شلو ورځې لوبې وکړي.
اوس به هم بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب ستړی مشي، تاسو راته وایي چې د لوبې وروستي جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د لوبې تازه جزئیات دادی چې افغان لوبډلمشر راشد خان د لوبې پچه ګټلې ده او د توپ اچونې یا بالینګ پریکړه کړې ده. د افغانستان په لوبډله کې نن حضرت الله زازای، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، افسر زازای، نجیب الله زدران، کریم جنت، عظمت الله مرزای، راشد خان، فضل حق فاروقی، مجیب الرحمن او نوین الحق هغه لوبغاړي دي چې په یولس کسیزه لوبډله کې غوره شوې دي. دوی به نن په دغه لوبه کې لوبېږي. د دواړو لوبډلو پرتلنې ته که لږ راشو، د افغانستان او اماراتو لوبډلې له تېر 2016 کال راهیسې تر دې دمه دوی 15 نړیوالې شلوریزې سیالۍ ترسره کړې دي. یوازې لومړنۍ نړیواله شلوریزه سیالي اماراتو لوبډلې ګټلې ده او پاتې څلور لوبې چې وروستۍ لوبه په 2018 کال کې ترسره شوه افغان لوبډلې ګټلې دي. افغان لوبډله چې اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري، خو د اماراتو لوبډله لا هم دویمه درجه هیواد ده. د اماراتو د لوبډله یوازې یو مهم مثبت پوینټ چې د هغه په اماراتو کې د دغه سیالۍ ترسره کیدل دي، هغه د ابوظبي په لوبغالي کې اوس مهال څوخ د کرکټ د اماراتو په نړیوال لیگ کې د دوی اکثر لوبغاړي ولوبېدل او هغې نه مخکې هم په لسوریزو سیالیو کې هم د دوی ټول لوبغاړي لوبېدلي دي چې په ابوظبي لوبغاړي کې دوی د لوبو ښه تجربه لري. خو افغان لوبډلې په مسلسله توګه له 2010 زیږدیز کال راهیسې تر دې دمه په څو شلوریزو نړیوالو جامونو کې، په آسیا جامونو کې او د نړۍ له سترو کرکټ لوبډلو سره د لوبې تجربه لري، چې دغه مثبتې نقطې د افغانستان د لوبډلې لپاره مهمې دي. خو کرکټ پوهان بیا په دې اند دي چې په شلوریز کرکټ کې هر ډول یو حادثه کېدای شي او هیڅوک نشي ویلی چې کومه لوبډله به سلسله نه د لوبې د ګټلو چانس ولري.
ډیره
مننه
کور مودان بختیار ساحل و چې د کرکټ د لوبې ننري لوبې لرستې جزئیات وی هم خبر کړو. قدرمن اوریدونکو لا تاسو هم نړۍ مننه چې تر اوسه مو مکمل تیا کوله. زموږ دری مجله به هم په څو شیبو کې پیل شي. تاسو مننه کور مودان.
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرېتوب او په ډېره سرخندنه